په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي. السلام علیکم. د دې یو ساعت خبرونې په راپورونو کې راځي چې د افغانستان اجرایه رئیس وایي چې د داعش ډلې له تسلیم سوو جنګیالیو سره دې د جنګي اسیرانو په څیر چلند وسي. نن د شنبه د زمري اسد 15مه د اګست میاشتې شپږمه. له اجمل ان خبرونه اوري.
وابوري چې د اورزګان چارواکي وایي د غلطه د چینارتو لسوالي د سکوت له خطر ژغورل شوې ده. د کونړ پولیسو یو تن د 122 کیلوګرام چاودیدونکو مواد سره نیولې دي او سعودي عربستان وایي د هیواد له ریاست څخه د کاناډا سفیر وباسي. ستړي مشې په سر کې هم پام وکړئ د افغانستان په اړه څو خبرونه ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې له تسلیم شوو داعش جنګیالیو سره به د جنګي اسیرانو په څیر چلند وشي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې خبرې کولې وویل داعش جنګیالي د افغان ځواکونو د فشار له امله تسلیمۍ ته اړ شوي دي. اغلی عبدالله وایي د داعش یو شمېر سرتیري تسلیم شوي دي چې له دې کسانو سره به د هغه اسیرانو په توګه چلند کیږي چې په جګړه کې نیول شوي وي. دا یادونې وړ ده چې تېره اونۍ په جوزجان ولایت کې د داعش شاوخوا 250 تنه وسلوال دغلته د طالبانو سره له سختو جګړو وروسته حکومتي لوري ته تسلیم شول. د اورزګان ولایت د چینارتو ولسوالۍ سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې د دې ولسوالۍ څخه وسلوال طالبان پر شا شوي او د ولسوالۍ سکوت له ګواښه ژغورل شوي. د چینارتو ولسوالۍ د امنیه قمندان اختر محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه کومندوز واکونه د مرستې لپاره ورسېدلي او دغلته جګړه مهار شوي. نو مولي غوښتنه وکړه چې افغان هوایي ځواکونه د دې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د طالبانو پر پټن ځایونو بمباري وکړي. د اورزګان پر چینارتو ولسوالۍ له تېرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت بریدونه پیل کړي چې سیمه ییزو چارواکو د ولسوالۍ د سکوت اندېښنې څرګندې کړې وي. دا یو بل خبر لمخې د اورزګان چارواکي وایي د دیراود ولسوالۍ په شین غول سیمه کې په تیرو درې ورځو کې د عملیاتو په نتیجه کې 13 وسلوال وژل شوي. د دیراود ولسوالۍ امنیه قمندان شاه محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه د طالبانو څخه پاکه شوي او اوس په کې دولتي پوستې ځای پر ځای کړي. د دایکندي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په پاتو ولسوالۍ کې تیر شپه د نخوتو پر مهال 15 وسلوال طالبان، 2 سیمه ییز پولیس وژل شوي او 2 سیمه ییز پولیس ټپیان دي. د دایکندي والی علي اکبر ناطقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو له درې خواوو څخه پر پاتو ولسوالۍ ډله ییز بریدونه کړي چې پر مهال افغان پوځیانو بریدونه په شاتم بولي. نوموړي ویلي وسلوالو طالبانو غوښتل ولسوالۍ ته سکوت ورکړي خو ماته یې خوړلې. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ پر ضد د ماشومانو د واکسینو کمپاین نن پایل شو. د عامې روغتیا وزارت په وینا د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو دا کمپاین 15 ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به تر 15 کلنۍ د کم عمر لرونکي 9,900,000 ماشومانو ته د ګوزن د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د یادونې وړ ده چې د چارواکو له څرګندونو معلومیږي چې په نامنو سیمو کې به تر 1,000,000 زیات ماشومان له دې واکسین نه بې برخې پاتې شي. دا کونړ پولیسو یو تن د 122 کیلوګرام چاودیدونکو مواد سره نیولې. د کونړ امنیه قمندان جنرال حقنواز حقیار نن ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ کې یو تن په زرنج موټر سایکل کې چاودیدونکو مواد، اسکری بوټان، لاسي بمونه او نور وسایل بار کړي وو چې پولیسو نیولې. قمندان ویل نیول شوی کس تحقیقات او پلټنې روان دي. سعودي عربستان وایي د هیواد له ریاست څخه د کاناډا سفیر وباسي او د شمالي امریکا له دې هیواد سره د سوداګرۍ او پانګونې ټولې اړیکې ځنډوي. سعودي چارواکو پر اوتاوا تور پورې کړی دی چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړي. سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد به هیچا ته اجازه ورنکړي چې په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې په ریاض کې د کاناډا سفارت په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د یوې بندې فعالې د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې له سعودي عربستان غوښتي چې سمر بدوي او نور فعالان له زندان نه خوشي کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې همدارنګ ویلي چې دا هیواد له کاناډا سره خپل ټول تجارتي روابط سنډي او له کاناډایي خپل سفیر هم ورغوښتی دی. په اندونیزیا کې د پرونی زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمیر له 1320 اوښتی دی. د ریختر په اندازه 0 درجې دې زلزلې د اندونیزیا د لمبوک ټاپو زنډه ځپلی. د اندونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویان ویلي دي چې د زلزلې له امله د مړو شمیر ښایي زیات شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په واشنگټن کې د روسیې شرزافیر وروباله او د هغه هڅو په اړه یې ورته اعتراض وکړ چې د روسیې ټولنیزو شبکو له لارې کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان په خپل ټویټر لیکلی چې روسیه د ټولنیزو شبکو له لارې د امریکا په ټولنه کې د درز اچولو او تاوتریخوالي د پارولو هڅې کوي. هیدر نورت ویلی دی که امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر په واشنگټن کې د روسیې شرزافیر څخه په دې اړه سپیناوی وغوښته. فیسبوک د جولای د میاشتې په 1 ویل داسې هڅې کشف کړې چې ښایي د ټولنیزو شبکو له لارې د امریکا د کانګرس پر روانو انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره کار کیږي.
د افغانستان په شمال کې به د داعش ډلې د لسګونو جنګیالیو په اړه چې تسلیم سوي څه چلند کیږي اجرایه رئیس وایي.
با اونا برسیم به اسرایی که در جنگ دستگیر شدن در
یو حقوق پو مژغه ولی چې د تسلیم سو داعش غړیو په وړاندې څه چلند په کار دی.
که د فشار له وجهې راغلي وشي خدا ارتباط لري خپله حکومت ته چې د دې موضوع واضحه کړي، لویه څارنګاري په دې موضوع کې مداخله وکړي.
د اسلامي همکاروي سازمان لشکېلو خو غوښتنه وکړه چې د خبرو اترو لاره خپله کړي. په خبرونه کې سبوتي خبرونه هم خبرو او ستاسو صوتي پیغامونه هم. په بهرنیو موضوعاتو کې اورو چې سعودي عربستان وایي په ریاض کې د کاناډا سفیر خراجوي. یو کل زر ژغونه ډرامه د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نور مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د افغانستان اجرایه رئیس وایي چې له تسلیم سویو داعش جنګیالیو سره د جنګي اسیرانو په څیر چلند کیږي. عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې خبرې کولې په دې تړاو انتقاد وکړ. وی ویل چې داعش جنګیالي ترهګر دي او د افغان پوځیانو د فشار په نتیجه کې تسلیمېدو ته مجبوره کړی سوي دي. بلخوا د بشري حقونو سازمان وایي چې که پر تسلیم سویو جنګیالیو ادعا موجوده وي باید د افغانستان عدلي او قضایي ادارې وڅېړي. رحمت الله افغان له کابله.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي په شمال کې د داعش جنګیالیو تسلیمي باید په دې معنا نه وي چې د دوی له جنایتونو د سترګې پټې سي. عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې د داعش جنګیالیو بشري او انساني حقونو ته په درناوي له دوی سره باید د سوله کوونکو په څیر چلند ونه سي. هغه وایي یو شمیر داعش ځواکونه تسلیم سوي، دوی سره د جګړې د اسیرانو په څیر چلند کیږي. د دې ډلې سره د تسلیمي د څرنګوالي د چلند په اړه د امنیتي ځواکونو پام غواړم، ځکه چې یو تورست تسلیمیږي باید د وضعیت متناسب برخورد ورسره وسي. له لومړۍ شېبې باید له شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ونیول سي. خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې دوی تسلیم سوي د جنګیالي تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ساتلې دي. تیرونی د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د مولوی حبیب الرحمن او د هغه د مرستیال مفتی نعمت الله په مشرۍ 215 د جنګیالي افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د افغانستان دفاع وزارت او طالبانو دواړو ادعا کړې چې دغه د جنګیالي د دوی د فشارونو له امله افغان ځواکونو ته تسلیم سوي دي. مخکې تر دې د جوزجان ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په شمال کې داعش ډلې له دوی سره له زور زیاتي کار اخیستی، په یو شمیر ښځو یې جنسي تیری کړي او له یو شمیر خلکو یې په زور پیسې او مالونه اخیستي دي. اجرایه رئیس د جوزجان اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې تسلیم شوي د جنګیالي به تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر وایي چې تسلیم شوي جنګیالیو باندې شوې ادعا باید د افغان حکومت اړوند د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا وڅېړل سي. لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل
که چیرته په دغه خلکو باندې د محل خلکو نه یا د نور چا د خوانه کومه دعوا شتون ولري، که هغه جنایي وي او که هغه حقوقي وي، نو دولت د دې نه دفاع نشي کولی او د هغې دپاره اړوند محاکم یا ارګانونه چې کوم دي باید د هغه چا چې ادا لري هغه ادا وڅېړي د قوانینو پرانا کی او خپل فیصله ور باندې.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلوا کمیسیون ویلي دي چې له تسلیم شویو د جنگیالیو سره باید حساب کتاب وسی. د جورجان ځینې اوسیدونکو هم د شنبه په ورځ په یو اعتراضي غونډه کې د تسلیم شویو وسلوالو د محکمې غوښتنه کړې وه.
په راپور کې مو وردل چې د افغانستان اجرایه رئیس وایي چې له تسلیم شویو داعش جنګیالیو سره د جنګي اسیرانو په څیر چلند کیږي. د حقوقي چارو ځینې ماهران وایي که د داعش دغه ډله د فشار له مخې حکومت ته تسلیم شوي وي نو باید د خپلو کړنو سزا وګوري، او که د سولې له پروسې سره یو ځای شوي وي نو باید نرم چلند ورسره وسي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د داعش ډلې له هغو جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي چې په وروستیو کې افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. افغان پوځي چارواکو تېره اونۍ د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د 250 غړیو د تسلیمېدو خبر ورکړ. دفاع وزارت ویلي چې دغه تسلیم شوي وسلول د جوجان ملکي ادارې ته سپارل شوي دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستیال سبحان مصباح سره اکرام الله اکرام مرکه کړي.
دوی که چیرته تسلیم شوي اوسي د صلح پروسې ته، بیا دلته د دوی دغه جزایي مسؤلیت ختمیږي. هغه حق الله پورې مربوط است چې هغه ختمیږي، ځکه صلح ته راځي که د فشار له وجهې راغلي اوسي. خدا ارتباط لري خپله حکومت ته چې د دې موضوع واضح کړي، لویه څارنګاري په دې موضوع کې مداخله وکړي. که چیرته د فشارونو له وجهې نه راغلي اوسي، نو بیا د تروریستي جرایمو د عضویت او د خرابکارۍ تر عنوان لاندې هغه تر نویت د قضیې د هر چا فرق کوي. یعنی په خپله غړیتوب په تروریستي سازمانونو کې دا جرم ګڼل کېږي. دوی باید عدلي او قضایي تعقیب لاندې راشي.
د یو شمېر خلکو ادعاګانې موجودې دي چې د دوی له خوا نه ورسره ظلم شوی دی.
ادعا مثلا که دغه هر څوک صلح پروسې ته راځي، که چېرته د شخص ادعا ورباندې وسي، هغه په باره کې حکومت دولت هیڅ هم نشي کولای مګر دا چې شخص ورته ابرا ورکي او ویر بشي. هر هغه څوک چې هر نوې ادعا لري، هغه کولای شي چې هغه خپل دعوا وکړي. اصل په حقوقو کې دا ده چې هغه دعوا به خپل بیا ثابته، یعنی وسایل د اثبات د جرمي باید ولري، او څارنوالي د داسې سړي قضیه باید د اساسي قانون د اصل 13 ماده پر اساس تحقیق قربان دی وکړي او تر څنګه اقامت دعوا وکړي په محاکمو کې.
فکر نه کوي چې که مثلا دی خلکو سره نرم چلند کیږي نو په آینده کې نور خلک شاید دغه سي جرایم ته تشویق کړل شي؟ څه فکر کوي؟
وګوري مورد یې فرق کوي. وګوري صلح هڅه یو شاید چې ټول ورته اړتیا لرو، دا یو بیل بحث ده. که یو څوک په صلح کې دخیل کیږي، دا یو کاملا بل موضوع ده. خو دسې قضیې چې دا اوس راځي په کې، لکه دا اوسنۍ قضیې سره چې دا دولت مخامخ شوی ده، په دې کې زما په اند په هیڅ عنوان باید له انعطاف پذیري او له ترحم نه کار وانخیستل شي. یعنی هغه څه چې قانون ده هغه دې ورباندې پلی شي، ځکه داعش هغه ګروه ده چې تر اوسه پورې موږ داسې یو مثال نه لرو چې دوی ګویا حکومت ته راشي او تسلیم دي شي. دا ارتباط لري په خپله حکومت پورې چې د دې تشخیص وکړي، ځکه حکومت باید عادلانه او قانوني چلند وکړي.
یعنې مزبه سب تاسو هم دغه ډلې د محاکمه کولو غوښتونکي یاست تقریبا؟
که چیرته فشار لاندې راوستي وسی، هوکې باید د محاکمه شي تر څو دا یو عبرت شي نورو ته، او تر څنګه ټولنه اصلاح شي. ځکه په جرم کې اصلي موخه همدا ده چې یو مجازات تعینېږي، باید ټولنه مسؤلیت پیدا کړي او پر څنګه مجرم هغه اصلاح شي، مجدد اصلاح شي تر څو چې مجازات ونیویني هغه اصلاح کیږي نه. نو که داسې معافیت رامنځته شي او خوشي یې کړي، زه فکر کوم چې دا بیا ملي حاکمیت ته تاوان ده او امنیت ته تاوان ده او د خلکو.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان په اړه د مکې مکرمې د سولې د پریکړه لیک د عملي کېدو په خاطر له ښکېل خوا غوښتنه کړې چې د خبرو اترو او روغې جوړې لاره خپله کړي. په کابل کې د دغه سازمان استازی د دوشنبه پر ورځ د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د سرمنشي له قوله رسنوي ته ویلي چې د مکې معظمې له کانفرنس وروسته اسلامي نړۍ د افغانستان د مسایلو په اړه تاریخي مسؤلیت او پړاو ته داخله شوې ده. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
په مرکز کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د انتحاري حملو جګړو او وژنو په غبرګون د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي یوسف الټایمن له حکومت، سیاسي مشرانو او دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره کار وکړي. په کابل کې د یاد سازمان سفیر د دوشنبې په ورځ دغه سازمان د سرمنشي لخوا خپره شوې اعلامیه له رسنیو سره شریکه کړه چې پکې د افغانستان د سولې په اړه د مکې معزومې له پرېکړه لیک د جدي ملاتړ غوښتنه شوې ده. حسین اونی بوتسالی وایي د مکې له غونډې وروسته د اسلامي همکاریو سازمان او غړي هیوادونه تاریخي پړاو ته رسیدلي او تمه ده چې د سولې لپاره وروستۍ هڅې ګټورې تمامې شي. دی وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان دا وخت کومه بېله اجنډا نه لري، بلکې د افغانستان د سولې او پخلاینې اجنډا تعقیبوي. زموږ سازمان د زمینو د برابرولو هڅه کوي، نه دا چې خپله یې رهبري پر غاړه ولري. نو ځکه په کار ده چې سولې او یوځای کېدو ته یو چانس ورکړو. نوموړی وایي ښه دا ده چې د بدلون په دې موده کې تیرته کتنه وشي چې څنګه کولی شو د وینو تویولو روانه لړۍ ودرېږي. ښاغلی بوتسالی وایي د سولې پروسې کامیابېدو ته لازم فرصت برابر شوی او باید له دې چانس نه سمه استفاده وشي. د اسلامي هیوادونو همکاریو د سازمان له درس ادا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د تیرې سرطان په میاشت کې د دغه سازمان او سعودي عربستان په نوښت د 500 هیوادونو دیني عالمان د افغانستان په اړه د مکې او جدې په ښارونو کې سره راغونډ شول. د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې روانه جګړه فتنه وبلله او وی ویل چې د دې هیواد وضعیت نور د زغملو نه دی او باید جګړه پکې ژر تر ژره ودرول شي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې هیله شته چې د افغان سولې په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان هلې لیکي نتیجې ورکړي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ ښکېل اړخونه په ځانګړي ډول وسلوال طالبان باید د اسلامي نړۍ د عالمانو فتوا عملي کړي. دی وایي وسلوال طالبان که د اسلامي نړۍ د عالمانو فتوا ته احترام نه لري، په دې معنا چې د اسلام او شریعت خلاف کار کوي او جنگ یې حرام او فتنه ده. کله چې د اسلامي نړۍ عالمان فتوا ورکوي او طالبان پرې عمل نه کوي، په دې معنا ده چې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو پروژه پر مخ وړي. ښاغلی صدیقي وایي چې د اسلامي هیوادونو د مرستې سازمان او غړي یې باید د افغان سولې په برخه کې خپلې هلې ځلې تیزې کړي. د ده په خبره دغه سازمان باید د نورو هلو ځلو څنګ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو منځګړیتوب هم وکړي.
یوسف خان زدران راپور راکوه. د افغانستان حزب اسلامي ګوند وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اراده نه لري چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په بایومیټریک سیستم ترسره کړي. دغه څرګندونې د دغه حزب یوه مطبوعاتي مسؤل ازادي راډیو ته کړې ده. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر کومه حده چې د بایومیټریک سیستم پلي کوونکي کمپنۍ دوی ته ډاډ ور نه کړي، دوی نسي کولی چې راتلونکي انتخابات پر دغه سیستم ترسره کړي. واصل وصال راپور لري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند غوښ کوي چې که د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې د سیاسي ګوندونو طرحه ونه منل شي، دوی به پراخ مدني اعتراضونه وکړي. د دغه ګوند یو رسنیز غړي فضل غنی حقمل د دوشنبه په ورځ په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د پلي کوونکي کمپنۍ لخوا د ډاډ نه موجودیت په تړاو د حکومت د پریکړې په غبرګون کې وویل چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه ګټه اخیستنې ته اراده نه لري.
چمتووالی ښودلی و چې دوه نیمو میاشتو کې کولای شو چې د بایومیټریک سیستم عملي کړو، خو باوجود د دې هم دولت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رڼو سرتاسري او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو لپاره اصلا اراده نه لري او دوی نه غواړي چې ټاکنې په بایومیټریک ډول ترسره شي.
ښاغلی حکمل وویل دوی د سیاسي ګوندونو د طرحې پلي کېدل غواړي، ځکه چې په خبره دغه طرحه د شفافو انتخاباتو په ترسره کولو کې اغېزمن رول لوبولی شي. د انتخاباتي سیستم بدلون، د انتخاباتو په جریان کې د سیاسي ګوندونو د سرنې رول او په دغه بهیر کې د بایومیټریک سیستم نه کار اخیستنه د سیاسي ګوندونو د طرحې مهم ټکي دي. دا سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د حکومت، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د یو شمېر سیاسي ګوندونو ترمنځ د ګډو ناستو لړۍ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د یوې اومادیزې جنبندۍ نه وروسته پای ته ورسېد. ښاغلی دانش د شفاف او بریالیو انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سره بحث او خبرې مهمې وبللې او په انتخاباتو کې کې د سیاسي ګوندونو په ګډون د بل هر لوري مداخله د نمنلو وړ وبلله او په خپل وخت سره د انتخاباتو په کېدو ټینګار وکړ. خو د جنبندۍ په یو فقره کې راغلی چې د وخت او تخنیکي اړتیاو له پلوه په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د ګټې اخیستنې لپاره د کمپنۍ لخوا ډاډ نه دی موجود. بلخوا اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې هیله وښوده چې انتخابات په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شفافو انتخاباتو ترسره کولو اراده لري، خو د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د کار اخیستنې په برخه کې د اړوندې کمپنۍ لخوا کوم ډاډ نه دی موجود. د دغه کمیسیون مرستیال وایان زبی الله سادات وایي دی وایي دا یو ملي بهیر دی او تر کومه چې موږ ته ډاډ رانکړل شي څنګه کېدای شي چې موږ ډاډه واوسو چې دغه بهیر په بایومیټریک سیستم ترسره کیږي. په ورته وخت کې د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا که هم وایي چې حکومت د رڼو انتخاباتو ترسره کولو اراده نه لري، خو په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د طرحې په ځانګړي ډول د بایومیټریک سیستم پلي کول ناشونی بولي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د طرحې پلي کولو ته وخت کم دی، خو دغه طرحه په اوږدمهال کې د عملي کېدو وړ ده او اړتیا ده چې د ولایتي شوراګانو او د ولسمشرۍ ماڼۍ په انتخاباتو کې ترې ګټه واخیستل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
زما رایا، زما حق.
نیزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
سعودي عربستان وایي په ریاض کې د کاناډا سفیر باسي او له دې هېواد سره تجارتي اړیکې او نورې پانګونې ځنډوي. سعودي چارواکو پر اوتاوا تور لګولې چې د دغه هېواد په چارو کې لاسوهنه کوي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې د سعودي سلطنتي نظام په خپلو کورنیو چارو کې د چا لاسوهنې ته اجازه نه ورکوي. سعودي چارواکي دا اعلان وروسته له هغه کوي چې په ریاض کې د کاناډا سفارت د بشري حقونو د یوې زندانی فعالې د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې سعودي عربستان به له کاناډا سره د سوداګرۍ او پانګونو په برخو کې ټولې راکړې ورکړې بندې کړي او د نورو اقداماتو حق هم ځانته خوندي بولي. د سعودي عربستان حکومت د کاناډا سفیر ته 24 ساعته مهلت ورکړی چې له دې هېواده ووځي او په اوتاوا کې خپل سفیر هم هیواد ته رابللی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان ژمنه کړې ده چې محدودیتونه به لرې کوي او د خپل هیواد محافظه کار اقتصادي سیستم به د نړیوالو پر مخ پرانیزي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د سمر بدوي په ګډون په سعودي عربستان کې د نورو مدني فعالانو او د ښځو د حقونو د مدافعانو د نیول کېدو له پلوه سخته اندېښنه لري. د کاناډا حکومت په دې اعلامیه کې له سعودي چارواکو غوښتي دي چې دا او د بشري حقونو نور سوله ییز فعالان سمدستي خوشي کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې ماري پیر بارل پرون وویل چې اوتاوا د سعودي د اقداماتو له کبله جدي اندېښنه لري. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سعودي چارواکو لخوا په نیول شویو کسانو کې د میرمن بدوي او نسیمې ساده نومونه یاد کړي دي چې له اوږدو کلونو راهیسې یې ښځو ته د موټر چلولو د حق او له نارینه محرم پرته له کوره د ښځو پر وتلو د بندیز د لرې کېدو غوښتنه کوله. خو له دې سره سره په سعودي کې د فردي ازادیو فعالان وایي چې د سعودي عربستان په محافظه کاره ټولنه کې ښځې لا هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي.
بل نړیواله مسله دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا په ټولنه کې د اختلافاتو د رامنځته کولو د هڅو په خاطر یې په واشنگټن کې د روسیې شارژ دافیر ورغوښتی او په دې اړه خپل اعتراض ورته وړاندې کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات د نوریاس نوري پراپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورټ په یو تویتری بیان کې ویلي چې د اروپا او ایور ایسیان په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویس میچل په واشنگټن کې د روسیې شازدافر دیمتری ژیرینوف ورغوښتی و چې د موسکو د هغو هڅو په اړه چې ویل کېږي د امریکا په ټولنه کې اختلافاتو او تشدد ته د لمن وهلو لپاره له ټولنیزې رسنۍ کار اخلي سپیناوی وکړي. ناورت وویل متحده ایالات دغه بې باکه مداخله نشي زغملی. له دغه ټویټري بیان سره د اګوست د لومړۍ نیټې هغه بیان هم غوټه شوی چې د فیسبوک د جولای د 1 نیټې د اعلان په اړه خبر شوی و. فیسبوک ویلی و داسې پرمختللې هڅې چې ښایي له روسیې سره تړلې وي او هدف یې په نومبر کې د امریکا د کانګرس تر منځمهاله انتخاباتو مخکې د امریکا پر سیاست نفوذ کول دي کشف کړی دی. که څه هم فیسبوک روسیا او منځمهاله انتخابات چې ورته څه کم سل ورځې پاتې دي مستقیما له دغو هڅو سره نه دي تړلي، خو د کانګرس هغو غړو چې فیسبوک ورته په دې اړه معلومات ورکړي ویلي چې له دغه تاکتیک څخه هغو عاملانو کار اخیستی چې د روسیې له مداخلې سره ارتباط لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت په دې بیان کې ویلي و چې موږ د فیسبوک دا پرېکړه چې هغه اکاونټونه چې له بهره سرچینه اخلي تړلي استایو، ځکه هغه د متحدو ایالتونو دننه تشدد او اختلافاتو ته لمن وهي. هغې زیاته کړه موږ له روسیا او ټولو ورانوونکو لوبغاړو غواړو چې سمدستي دغه بې باکه چلند ودروي. د ناور په وینا متحده ایالات د روسیې په ګډون د بهرنیانو دغه هڅې چې زموږ ډیموکراتیکې پروسې او ادارې زیانمنوي نشي زغملی. د روسیې تاس دولتي خبري آژانس په واشنگټن کې د روسیې د سفارت لخوا د اکشن بې د ورځې د خپاره شوي بیان په حواله ویلي چې وایي دوی په دې اړه چې د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا دومره لویدلې ډیپلوماسۍ ته مخه کړې یوازې پښیماني څرګندوي. سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په دې کار سره په امریکا کې هغه ادارې او سیاستوال لا پیاوړي کوي چې د امریکا په سیاسي پروسه کې د روسیې د مداخلې له مسلې د خپل ځان په ګټه کار اخلي. د امریکا د استخباراتو ادارې دې نتیجې ته رسیدلی چې روسیې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې او د ټولنیزې رسنۍ له لارې د امریکا په ټولنه کې د حساسو مسلو پر سر اختلافاتو ته لمن وهلې ده. موسکو دغه تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اپل کمپنی غواړي د لپټاپ کمپیوټرونو نوې بڼه بازار ته وړاندې کړي. نور له اسمت څاروان اوري.
اپل کمپنی غواړي چې د مکبوک لپټاپونو نوي ماډلونه په اکتوبر میاشت کې بازار ته راوباسي. د دې لپټاپونو پروسیسر د انټل کمپنی د کی بی لیک اپډیټ شوی پروسیسر دی. د مکبوک 2013 شیشه یا سکرین به 14 انچ وی او دوه ماډلونه بلري چې د یو پروسیسر به انټل کور 15 او د بل کور آی وی وی. د دغه مکبوکونو چټکتیا 1.8 او 1.9 گیگا هرتز ده. د مکبوک د نویو ماډلونو رام 2.8 گیگا بایټ ډی ډی آر 4 یا ال پی ډی ډی آر 3 ده. اپل کمپنی په داسې حال کې نوی مکبوکونه راباسي چې په وروستیو کې د دې کمپنی شتمنی تر 1 میلیارد ډالر واوښته. د سږ کال په دوهم فصل یا وروستیو درو میاشتو کې د اپل عاید د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 10% ډېر شوی چې 3.5 میلیارد او 300 میلیون ډالر ته رسیږي.
تاسو ل پیغامونو
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه د جراوت په ولسوالۍ کې بیا په خاص د روزګان په ولایت کې معرفه ټپه ولاړ دي. کتابونه نشته، مکتجان تش په نامه وزي او وزي. موږ چې د معلم صاحب پوښتنه وکړو چې معلم صاحب دا مکتبیان ولې دلته دي، هغه محترم راته وایي چې موږ کتابونه کتري درې کاله موږ نه دي راکول شوي. یو مکتب ته ما سر ښکاره کړي معلم صاحب تر موږ د پر سر باندې ژوند چې معلم صاحب محترم په دغه کلي ته دغه اوبه راوړو دغه الفان چې شي هغه میوه ده نه تر موږ د بیلر پر سر باندې وو. د وزارت چې دا پیسې تاسو خوري کې نه لري دغه مکتبیان به یا به د رسوت واچوو یا به موږ خپله په شخصي کورسونه ورته جوړ کړو. نو که چیرې معرف په دغه رقم یې معرف خو په افغانستان کې پاز دی موږ د ډاکټر صاحب اشرف غني صحیح لکوو چې په دې کې تب صحیح تجربه وکړه. محترمه معرف ته چې نړۍ پر معرف ولاړه ده، که معرف نه یې نړۍ ختمه ده. نو موږ هیله کوو چې دغه پیغام موږ ژر تر ژره خپور کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي. دغه معرف په ټپه ولاړ دی. وسلام.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د نوور د کلی نه ګولین تاسو سره په تماس کې زه له کوم ټاک ډاک سلامونه بعد د سلام زما د پښنه هات او دا غوښتنه ده چې تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې زه د کوم دغه شان د مخې د لالپوري ولسوالۍ له مېبینو په نامه باندې مواد راغلي وو او زمونږ د ټکنور د خلکو چې څومره مېبین دي سل او خود خواران غریب مسایي خلک ته دې مونږ لیسم جوړ کړو تقریبا اصل کسان دا کسان موږ په خپل باندې جوړ ولن ټول ولسوال موږ کړی دي هم دا کسان دي ولې ته تللی یا خپل رسیدلی هغه خلکو ته بر رسیدلی یا بل رسیدلی نه رسیدلی او هغه لالپور ولسوالۍ سره کم خلک نه دي هغه خلکو له مواد ورکړو او متاسفانه چې زمونږ د ټکنور خلک دي برخه پاتې شول او کم مسایي خلک وو هغه خواران وسم دي برخه پاتې دي او نه هغه مو که او نه هغه لیست کې کم موږ ور کړو تقریبا سل دې کم کسان دا کسان موږ دې سپیل کیو همدغه مې وینم همدغه خلک خلک کوم یو ځل به وسی یزا سان خلکو حق چې خوري یزا چې هغه کله به افغانستان جوړ شي سلام الله دې کې چې دا خبره خبرو
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
چلو نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز لا اجمل ان ناوري ورپسې ناجیا سپې سپورټي خبرونه لولي
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له تسلیم شوو داعش وسلوالو سره به د جنګي اسیرانو په توګه چلند وشي. تېره اونۍ په جوزجان ولایت کې د داعش شاوخوا 250 تنه وسلوال دغلته د طالبانو سره له سختو جګړو وروسته حکومتي لوري ته تسلیم شول. د اروزګان د چینارتو ولسوالۍ سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي له تېرې شپې راهیسې د یادې ولسوالۍ څخه وسلوال طالبان په شا شوي او دغلته د ولسوالۍ د سکوت ګواښ له منځه تللی. دا چینارتو ولسوالۍ امنیه کمانډان نن ازادي رډیو ته وویل چې تیر شپه اویا تنه کمانډو سرتیری هم دې ولسوالۍ ته رسیدلې دي. دا دایکونډي ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په پاتو ولسوالۍ کې تیر شپه د نخطو پر مهال 15 وسلوال طالبان او دوه سیمه ایز پولیس وژل شوي او دوه سیمه ایز پولیس ټپیان دي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ پر ضد د ماشومانو د واکسین کمپاین نن پیل شو. د عامې روغتیا وزارت په وینا د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو دا کمپاین 15 ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به یې تر 15 کلنۍ د کم عمر لرونکي 9,900,000 ماشومانو ته د ګوزن د واکسین څاڅکي ورکړل شي. سعودي عربستان وایي دا هیواد له ریاض څخه د کاناډا سفیر وباسي او د شمالي امریکا له دې هیواد سره د سوداګرۍ او پانګونې ټولې اړیکې زندوي. سعودي چارواکي پر اوتاوا تور پورې کوي چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې ده. او په اندونیزیا کې د پرونی زلزلې له امله د وژل شوو شمېر له 132 تنو اوښتې. د ریختر په اندازه 9 درجې دې زلزلې د اندونیزیا د لومبوک ټاپو ځپلې.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د انډونیزیا سفیر له هغو افغان لوبغاړو سره وکتل چې دغه هیواد ته د آسیا د 13 پړاو سیالیو لپاره ورځي. د انډونیزیا سفیر عارف رحمان په دغه ناسته کې ورزشکارانو ته ډاډ ورکړ چې هیواد به افغان لوبغاړو ته بشپړ امکانات برابر کړي. د بدني روزنې عمومي ریاست د مطبوعاتي دفتر په حواله چې دغه ناسته کې د اولمپیک ملي کمیټې رئیس ویلي افغان لوبغاړي د آسیا 13 پړاو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري او هیله مند دي چې له دغو لوبو ښه لاسته راوړنې ولري. ټاکل شوی چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې د افغانستان د 1400 بیلابیل رشتو ورزشي کاروان په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته روان شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ د 19 کلنې لوبډلې د لوبغاړو د غوروي په هدف د بیلابیلو زونونو د نویو لوبغاړو لپاره په کابل کې روزنیز کمپ په لار اچول شوی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل چې یاد لوبغاړي بیلابیل زونونو پورې اړه لري چې څو ورځې وړاندې ترې ازموینې اخیستل شوې دي. نوموړي وویل چې د دغې ازموینې په نتیجه کې غوره لوبغاړي ټاکل شوي چې اوس ورته روزنیز کمپ په لار اچول شوی او ترې وروسته به د آسیا او نړیوال جام لپاره منتخبه لوبډله غوره شي. د افغانستان د 19 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو لوبډلې په دې وروستیو کې د تمې خلاف ښې بریاوې ترلاسه کړي او مینهوالې حیران کړي. د افغانستان د 19 کلنو کم عمر ځوانانو له لوري د آسیا جام جام اتلولی او د نړیوال جام په سیالیو کې تر نیمه پایلو کې رسیدل هغه بریا وی چې د کرکټ نړیوال تفسیر کوونکي هم حیران کړل او افغان لوبډلې وستایله. او علي اصغر نظری د انډونیزیا په آسیایي سیالیو کې د افغانستان یوازینی استازی دی چې د لامبو په برخه کې ګډون کوي. نوموړی له څو میاشتو راهیسې د مسلکي تمرینونو په کولو سره هڅه کوي چې په دغو سیالیو کې د هیواد لپاره ویاړ ګټلو ته ځان چمتو کړي. دغه ملي لوبغاړی په داسې حال کې هیواد ته د ویاړ ګټلو لپاره ځان چمتو کوي چې په دې برخه کې لږ امکانات موجود دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هغه راپور د افغانستان د زندانونو او توقیف ځایونو د عمومي رئیس له خوا رد شو چې ویلي وه زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل سوي. وصل وصال راپور لري.
د افغانستان د زندانونو توقیفونو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستانی وایي له زندانونو آزاد شوي زیاتره طالب بندیان بیرته د جګړې ډګرونو ته نه دي تللي. ښاغلي کوهستانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له 15 تر 10 سلنې پورې آزاد شوي طالب بندیان له دې امله بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلي چې کورونه یې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي، خو زیاتره یې د جګړې د ډګرونو پر ځای بیرته عادي ژوند ته ورګرځېدلي دي. نوموړی هغه څرګندونې چې ګوند د افغانستان زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل شوي ردوي. دی وایي موږ په سلګونه داسې موارد لرو. هغه زندانیان چې د داخلي امنیت په تور زندانی ول د بند دورې له پوره کولو وروسته په شخصي کارونو بوخت شوي او د جګړې ډګرونو ته نه دي تللي. دا په هیڅ صورت نه تاییدوو چې د افغانستان زندانونه دي د طالب جوړونې په فابریکو بدل شوي وي. د افغانستان د زندانونو عمومي رئیس د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې په دې تړاو د ارزونې لپاره د یو پلاوی زندانونو ته ولیږي. د نوموړي په خبره زندانیان په زندانونو کې د علم او کسب په زده کړو بوخت دي او د زندانونو مسؤلین له هرې ممکنې لارې د زندانیانو د اصلاح لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیمه سمار تېره ورځ په یوې غونډه کې ویلي ده چې د زندانونو د بد وضعیت له امله د هیواد زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل شوي دي. د دې په خبره ځینو زندانیانو سره لدی چې د بند موده پوره شوې خو بیا هم په زندانونو کې ساتل کیږي. اغلی سمر ویلی یو شمیر کسان که هم په درنو جرمونو تورن پیژندل شوي خو په بند کې د ویلنډ موده له تیرولو وروسته آزاد شوي، خو بل خو داسې کسان هم شته چې په وړو جرمونو له کلونو راهیسې په زندانونو کې پراته دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر دا شن په زندانونو کې د لازمو امکاناتو د کمښت له امله هم اندېښنه ښودلې. د زندانونو رئیس عبدالعلیم کوهستانی هم مني چې د ځای د کموالي له امله په ځینو زندانونو کې د بندیانو شمیر زیات دی. اوس مهال د افغانستان په زندانونو په ځانګړې توګه د کابل په سرخی زندان کې شاوخوا 10,000 زندانیان ساتل کیږي. د دغه جرګې یو غړی عبدالقادر زازی وطن دوست وایي هغه کسان چې د خلکو په وژنو مجرم پیژندل کیږي باید اعدام شي. دی وایي هغه زندانیان چې د خلکو په وژنو کې لاس لري باید اعدام شي. همدغه د بشري حقونو کمیسیون او اغلی سمر بیا چغې وایي چې اعدام نشي او د اعدام حکم د جزا له قانونه وباسي. له دې وړاندې هم د افغانستان په زندانونو کې د زندانیانو د ناوړه وضعیت په اړه راپورونه خپره شوي دي، خو د زندانونو د رئیس په ګډون مسؤولو چارواکو تل دا ویلي دي چې د شته ستونزو په ځانګړې توګه د زندانیانو لپاره د لازمو امکاناتو د برابرولو لپاره جدي هڅې کوي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغان حکومت د پخلاینې پر مهال د جنګیالیو د جنایتونو د بخښلو صلاحیت نه لري. مجیب رحمان حبیب زای راپور لري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د طالب وسلوالو سره د سولې په خبرو اترو کې او یا هم د حکومت ضد نور تروریستي ګروپونو سره په مذاکراتو کې افغان دولت د جنگي او بشري جنایتو د بخښنې یعنی عفو صلاحیت نه لري. دا څرګندونه د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې مطرح کړی دی. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر هم درز وویل چې افغان دولت له خپل وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې د طرف په پیژنګلوي کې باید دقت وکړي او همدارنګه د هغوی هر ډول غوښتنو ته مثبت جواب ونه وایي.
ما در مسئله صلح چند مسئله رو باید در نظر بگیریم. یکی
در صلح به باب خبرو که باید چه مسائل ته پام وشي. لومړی د خبرو لپاره باید مقابل لوری په دقت سره و پیژندل شي، او دویم د جنگي او بشري ضد جنایاتو بخنه زموږ صلاحیت نه دی.
ببخشید
خو بیا د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې دوی د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو پیلیدل بې له قید او شرطه بللې دي، خو د سولې په باب د ترسره کیدونکو مذاکراتو په اړه ځانګړې اجنډا لري. د یاد شورا بیان سید احساس طاهری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیواد ته د سولې راتلل د ټولو افغانانو هیله ده، او د سولې د راتلو په برخه کې د سولې علي شورا د افغانانو د غوښتنې او د هغوی د مالکیت پر بنسټ هر ډول مثبتې هڅې ترسره کوي. ښاغلی طاهری د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د مشر د څرګندونو په اړه داسې غبرګون وښود:
کمیسیون حقوق بشر افغانستان امیدوار است وظیفه خود را اجرا بکنه.
هیله ده چې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د خپل دنده ترسره کړي. د سولې پروسه د افغانستان د سولې عالي شورا پورې مربوطه ده، او په دې برخه کې چې هر قدم اخیستل کیږي د افغانستان له خلکو سره او په دې تړاو د دخیلو بنسټونو سره مشوره ترسره کیږي او بس پرې کوو. موږ په ډېر دقت سره پرمخ روان یو. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم درس وایي چې په جوزجان ولایت کې افغان دولت ته تسلیم شوي دایشان باید د ترسره کړو جنایاتو په پام کې نیولو سره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشره سیمه سمر له افغان دولت څخه د طالبانو سره په مذاکراتو کې د هغوی د جنایاتو د نه بخلو غوښتنه کوي، او وایي چې د جوزجان له پخواني والي احمد یشتي سره هم د ولسمشر لومړي مرستیال د اجنسي حیثیت قضیه هم په بېطرفه او جدي توګه وڅېړل شي. سمر اویل:
ما خواهان عدالت هستیم و بررسی قضیه به صورت جدی.
دا په داس حال کې چې له ترکیه څخه هیواد ته د جنرال دوستم د رسنۍ دوه مخ کې د ولسمشر ویان محمد ارون چخنسوري ویلی وو چې د ښاغلي دوستم او احمد شي جنجال حقوقي اړخ لري او د عدلي او قضایي قانون له خوا به ورته رسیدګي کیږي. مجبر رحمان حبیب زای، ازوی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. حکومت وای په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات کسان له مخدره موادو اغیزمن دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت په هیواد کې په مخدره موادو د روغدو په زیاتېدو اندېښنه ښیي. د حکومت له ټولو ارګانونو غواړي چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په مخنیوي کې هڅې ګړندۍ کړي. دا خبره د دغه وزارت مرستیال جاوید قائم د دوشنبې په ورځ له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف د کورنیو چارو وزارت او د هیواد د رزمي ورزشکارانو د فدراسیون ترمنځ د ګډو هڅو د پیلولو په ناسته کې وکړه. خاغلی قائم په هیواد کې د مخدره موادو تولید، قاچاق او کارول د افغانستان د سولې، اقتصادي ودی او پرمختګ پر وړاندې لوی خنډ وباله او پر ضد یې په جدي مبارزه تاکید وکړ.
یو غټ مشکل چې موږ ته جوړ کړی احتیاط ده. د 2015 ارقام ښیي چې په افغانستان کې تقریبا 3.5 میلیونه وګړي متاثر دي، یا مواد استفاده کوي یا د هغې تر تاثیر لاندې دي یا معتاد دي. حدودا 1.9 څخه تر 2.5 میلیونه نفر مواد استفاده کوي، حدودا 5 میلیون موږ معتاد لرو.
د جوړې ناستې ویناوالو ورزش د سالمې ټولنې او په مخدره موادو د روغتیا د مخنیوي لپاره مهم وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار وویل د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دغه وزارت ځانګړي ځواکونه شپه او ورځ پر دندو بوخت دي، خو د افغانستان ټول اتباعو ته پکار ده چې په دې برخه کې له اړوندو ارګانونو سره همکاري زیات کړي.
پنج ماه گذشته توانستیم که بیشتر از 107 مواد مختلف نوازه.
د وویل په 13 میاشتو کې توانېدلی یو چې وټونه بیلابیل مخدر مواد ضبط کړو. په دې موده کې مو په 1300 عملیاتو کې د مخدر موادو شاوخوا 1500 لوی متوسط او واړه قاچاق کوونکي نیولې دي. که څه هم د ستونزې په انډول زموږ د کیفیت اندازه کمه ده، خو د کار کیفیت مو عالی ده.
کیفیت کار مو بسیار عالی است.
په جوړې ناسته کې د افغانستان د رزمي ورزشکارانو د فدراسیون رئیس دین محمد مبارز ژمنه وکړه چې په ځوانانو کې به د ورزش د دودولو هڅې تیز کړي. په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پراخولو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد د زندانونو 30% بندیان د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې ښکیل ګڼل شوي دي. تربیره پر دې د ملګرو ملتو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې اداره وایي افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې کوکنار پکې زیات کرل کیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
په ننګرهار کې د ملي اردو یو سرتیری خپل ځان د خلکو د خوندیتوب لپاره قرباني کړ. شاه محمود شینواری ورباندې راپور لري.
د ننګرهار ولایتي ادارې وایي د یک شمې په ماښام هغه ځانوژونکی بریدګر چې غوښتل یې د بېسودو پل ته نږدې د ملي اردو د پلټنې مرکز سره ځان ته چاودنه ورکړي، د محمد عمر په نوم د ملي اردو ساتیره پرې پوه شوی او په غېږه کې د خلکو له ګڼې ګوڼې لرې کړی چې وروسته بیا بریدګر ځان ته چاودنه ورکړي. د ولایت وین عطاالله خوګیانی وایي په دې پېښه کې خپله د ملي اردو سرتیري ځان قرباني کړی او څلور تنه نور زخمیان شوي، خو د ګڼ شمېر نورو هیوادوالو ژوند یې ژغورلی دی.
محمد عمر په نوم یاد اتل سرتیري خپل ژوند قرباني کړ، خو په سیمه کې د سرګونو وطنوالو او نورو سرتیرو ژوند وژغوره. په دې پېښه کې خپله محمد عمر چې د هیواد اتل او زړور سرتیری و شهید شوی دی، او درې سرتیري او یو ملکي وګړی په دې پېښه کې ټپیان شوي دي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي د ملي اردو سرتیرو تل د خپلې خاورې او ولس د ساتنې په خاطر ځانونه قرباني کړي، او په دې پېښې سره یې ثابته کړه چې د خپل ځان په قیمت د خلکو ساتنه کوي.
زه ډاکټر اکبر صابه د کونړ ولایت یم، او هسپیټل بیسودو کې په یو شخصي کلینیک کې کار کوم. د بیسودو پلس چیرما کومه داسې حادثه پېښ شوې ده چې د ملي اردو سرتیری بریالی شوی دی، هغه ځان مرګ یې په خپل غېږ کې واخلي او عام خلک د تلفاتو نه او د ژوبلې مرګ څخه وساتي. دیو ثابته کړه چې واقعا دیو د دې وطن اصلي ساتونکي او اصلي بچیان دي.
ریاض مینم دی تا نن چې کوم پېښه په بیسودو کې شوې، کوم ځوان چې خپل ځان د ولس او د وطن لپاره قربان کړی، ولس لپاره هم څه پکار دی چې هغوی هم څه وکړي. دا شانتې د دې خلکو ملاتړ وکړي او د ملي اردو او د حکومت سره مرسته وکړي.
له کله نه چې د ننګرهار په لورو پرتو سیمو کې پر داعش وسلوالو ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي، د جلال آباد په ښار کې د بریدونو او چاودنو پېښې زیاتې شوي چې د اکثرو پېښو مسؤلیت داعش وسلوالو واخیستی.
د خبرونه ورستای خبری راپور راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري چې پر ایران د لګول سوی بندیزونو د بستې جزئیات نن پراګه کړي. په دغو بندیزونو کې د بهرنیو اسعارو د تبادلې په برخه کې نوي محدودیتونه شامل دي. نور له احمد تکل نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون خبري اعلان ته وویل پر ایران هغه بندیزونه به نافذ شي چې د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتو له وتلو وروسته په پام کې نیول شوی دی. پومپیو دا څرګندونې پرون هغه مهال وکړې چې په سنگاپور کې په یو نړیواله غونډه کې له ګډون وروسته واشنگټن ته ستنېده. هغه د دې بندیزونو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې نن د اګست په شپږمه نیټه به د سپینې ماڼۍ لخوا اعلان شي. خو د امریکایي چارواکو له قوله ویل شوي دي چې د دې بندیزونو د یوې برخې په توګه ایران نور نشي کولای چې امریکایي ډالر وپیري. دوی همداراز وایي چې د ایران د نامتو غالیو په ګډون د دې هیواد پر صنعتي سکتور به هم پراخ بندیزونه ولګول شي. ښاغلي پومپیو ویل د نویو بندیزونو هدف دا دی چې د تهران پر پوځي فعالیتونو فشار زیات شي. هغه زیاته کړه چې د ایران خلک د خپل رژیم د ناکامیو له کبله چې نشي کولای په اقتصادي برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي ناراضه دي. پومپیو ویل دا بندیزونه یوازې ځکه لګول کیږي چې د ایران خلک له خپل حکومت څخه ناراضه دي، او په دې برخه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ دریز هم د ده په وینا ډیر روښانه دی. هغه زیاته کړه امریکا غواړي چې د ایران خلک د خپلو مشرانو په غوره کولو کې اساسي رول ولري. د ایران اقتصاد په وروستیو څو میاشتو کې تر یوه حده د امریکا د بندیزونو له ویرې په چټکۍ سره خراب شو، او په نتیجه کې د ایران په ډیرو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرې وشوې. د ایراني ریال ارزښت په خاص ډول راولویده. وروسته له دې چې ریال خپل تقریبا نیمایي ارزښت له لاسه ورکړ، د ایران دولتي ټلویزیون د یکشنبې په ورځ وویل حکومت به د ریال د سقوط د مخنیوي لپاره د اسعارو د تبادلې په مقرراتو کې اسانتیا راولي. په همدې ورځ چارواکو د ایران د مرکزي بانک مرستیال او د اسعارو د تبادلې مسؤول احمد عراقچی توقیف کړ. ایرانی رسنیو پرون د څارنوالۍ د یو ویان له قوله راپور ورکړ چې وایي عراقچی له توقیف کېدو یوه ورځ مخکې د اقتصادي جرایمو په تور له دندې لرې شوی و. ایران په 2015 کال کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په لاسلیک شوې موافقه کې ژمنه کړې وه چې له خپل اټومي پروګرام څخه به لاس اخلي، او په بدل کې به یې پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه فسخه کیږي. خو ولسمشر ټرمپ سږ کال په مې میاشت کې له دې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړل، ځکه د ده په وینا تهران پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
یو کلی زر غاګونه.
یو کلی زر غاګونه. ډرامې درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
درنو اوریدونکو تیره برخه که مو واوریدل چه موسا گل د خپل بخت د خلاصېدو لپاره لکفترو او تاوس دعا وکړه. اوس به واورو چه د چا سندرې ویل په غم اوړي.
وطن دې یار په مخ وطن وي چې یار دې نه وي څه وطن څه بې وطن.
ملنګا کار دې بس که چې زما در سره کار دی.
سردار خانه خیریت خو به وي؟ نه سلام نه کلام. څنګه داسې په غوسه یې؟
غوسه به اوس در وښایم، پوی به شې چې له یو سیر نه څو پتیرې پخېږي.
وسړیا تو خو مې یو ځل په خبره پوه که. بیا
چپ، ستا خوله د میږه زړه د لېوه دی. اوس راته نرمې خبرې کوي پسې شامې خور لمسوي.
دا څه وایې؟ ولې به یې لمسومه؟ ته مې اوښیې.
بس بس، د میراث خبره دې په خوله کې ورته ورکړې. هر ځای نغاري راپسې ډنګوي چې ورور مې میراث نه راکوي.
ګوره سردار خانه، خدیجه ستا خور ده، د میراث حق یې در سره شته. خو ته په خدای باور وکه، په ما غریب یې مه کوه. که مې سپڼه هم ورته کړی وي چې
مې اوس په سترګو کې لنقاورې مچوي.
خوشي خریبان مې ته هېڅ په سړیتوب نه پوهېږې.
ته صبر، اوس به زه خوښ شم.
تازه خو لکه چې دواړه لیونې شوي یې که څنګه؟ وای خدای خیر سردار، روغ زه ویدي نیستم، پرېږدی. ملنګه ته دم لاسونه د هغې د ویښتو وباسه.
اول ته لاس راواسوه. وای خور دې راته لمسوې.
اوس یې تاسو پرېږدی، دا خبره به بیا وروسته سره سپینو.
وای
دا د ته وکړه ظالمه. الله
حاجری لتا سره به دازنې ګلبانو پیزنی. هغه ورځ مو د ښځو د شورا په دفتر کې ولیده.
او ښه یې پیژنو. هغه ورځ یې د انتخاباتو د ګټو وټو خبرې کولې.
غوږ سئ، دا ګلبانو ده، ډېره تکړه ده، د انتخاباتو په کمیسون کې ښه لوړه څوکۍ لري.
ګلبانو دې په خیر راشي.
خیر اوسئ، تاسې ټولې ستړې مشئ. نن مې ترو بیبي ته وویل چې ما به ګودر ته بیایي چې له نجونو سره په انتخاباتو نورې خبرې هم وکړم.
هو ګلبانو، ښه وایي. رښتیا سپیکې، ستاسو نه به کوم چا دوه منګې له ځان سره نه وي راوړي، چې له دې ځایه خو ګلبانو هم د شورا دفتر ته اوبه پکې وړي.
د منګي غم دې نه کوي، حجرې دوه منګي له ځان سره راوړي دي.
سمه ده، حجره دې دوه منګۍ ما ته وساتي. ښه، اوس به د انتخاباتو په باره کې نورې خبرې هم وکړو.
ګلبانو، ما یوه پوښتنه کوله.
ډېر ښه، مهرباني وکړه.
ما وی دلته خو رقم رقم خلک ځانونه کاندیدوي، نو سړی چا ته رایه واچوي؟
دا پوښتنې او بېباوري له حجرې سره هم وه. خو تاسې دا څوک انتخاب کوي چې په کار پوه او صادق وي، چې وطن ته خدمت وکړي؟
خو ګلبانو، ځینې کورنۍ او سړي مېرمنې دې ته نه پرېږدي چې په انتخاباتو کې برخه ولري.
ته ښه وایې ترورې، دا خبرې شته. خو باید دې چې موږ او تاسې سړي او کورنۍ د ښځو د نورو حقونو تر څنګ د انتخاب او رایو په حق هم وپوهوو.
شور مه کوئ چې ګلبانو مو په هر څه ښه وپوهوي.
ګلبانو، زه بیبي اجره یم. هغه دوه منګي مې چې راوړې دي، زه هم یوه پوښتنه درنه کوم.
بیبي حاجرې، مننه چې زما دپاره دې منګۍ راوړی دی. اوس نو یوه نه سل پوښتنې خو وکړه.
پوښتنه مې دا ده چې که څوک یوه کاندید ته رایه واچوي، هغه بل کاندید زورور یا ظالم وي، رایه اچوونکي ته خو به کوم ضرر نشي رسولی؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د رایه اچولو په وخت کې هیڅ څوک په دې نه پوهېږي چې تا چا ته رایه واچوله. ښه، اوس دا ووایئ چې تاسې به څه ډول شخص ته رایه اچوئ؟
داسې چا ته چې پوه وي، وطن او خلک پې ګران وي.
ډېر ښه، نور به څوک ووایي؟
چې وطن ته خدمت کولی شي. په دې پسې به نه ګرځو چې ته یا نارینه یې یا ښځه، یا د دې قوم یې او یا د هغه بل قوم. یا په دې ژبه خبرې کوي او یا هم په بل ژبه.
آفرین بیبی حجرې ترورې، ډېرې ښې خبرې دې وکړې. خدای دې وکړي چې د کلي ولس ټولې ښځې په دې خبرو وپوهېږي.
د لاسونو تڼاکې مې درد کوي. کاشکې تڼاکې لاسونه مې د زیدپوري د کوژدې په د کریزو ټکور کړي وای.
زړه دې بدموشه، سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خدای دا ده ته له کومه لکه د مرخیړي غوندې راشین سوې ته وای. ښه،
د مرخیړي غوندې نه یم راشین سوی، زړه دې بدموشه په تا پسې راغلم چې په ګډه د ځوانانو شورا ته ورشو او کلي ولس ته د خیر کوم کار پیل کړو.
ته دې کړي چې راغلې؟
ښه، دا وایا چې له دې وچ توت نه رباب جوړوې او که سرینده.
خدای داده له عقل نه برباده، د خوړ پورې غاړه د دلاور خان د خانه نه ګورې چې د سیلاو په مخ وټی وي. چې د دلاور خان ځمکې له سیلاو نه بچ سي ته وای. ښه،
په دې خو زه هم پوهېږم، خو زړه دې پدمشه ما وې ته به له دې وچ توت نه رباب جوړوې. چې دوی کار کوي نو ته به ورته رباب غږوي.
ته مست یې، مست وای. زه د خان دلاور خان ناظر یم. دغه وچه ونم هلته د وټي په دیوال کې ځای په ځای کوو. دوه کوه چې د رباب د نغمو وختونه هم راسي.
راغلی و بوله
هغه څنګه ته وای؟
آقا داسې چې زړه د پدموشه زما خواښې راغلې وه، مونږ ته یې د ماشومانو مبارکي راکوله.
ښه، نو ته د خپلې خوشحالۍ خبرې کوې، د موسی ګلی په کیسه کې نه یې.
ساده ګله، ته د شونډې مه زړوه. زړه د پدموشه خدای داد یار دی، تر داده پورې پرېږده، ستا د خوشحالۍ خبره کوم.
ښه، موسی ګل نوکر دې درته غوږ غوږ دی ته وای. ښه،
داسې ده چې خواښې مې په زرپوري ستاسو د مرکې خبره یاده کړه.
وی رښتیا؟
هو، ویلې چې په زرپوري ولور نه اخلو. مولوي صاحب وایي چې په دین کې ښه نه دی، آرام دی.
نو خبرې دې په نیمایي کې مه بندوه، کوی چې ډېرې خوږې رالګي.
آخري خبره یې دا وه چې ستاسو سره یې زړه لګېدلی، زړه دې بدمشه خیخي درسره کوي.
ووایم دا څومره ښه خلک دي، خدای دې نور هم زړه راسره ولګوي ته وای. ښه،
وارخطا کېږي به نه، که خدای کول هر څه به وشي. خو یوه خبره یې کوله، هغه دا چې ویلې ولور نه ترې اخلو، خو د زرپري شرعي مهر به ورکوي.
وایم د شرعي مهر غم دې نه کوي، هغه خو د زرپري حق دی، ورجار به کو. خو خدای داد ګلیا،
وایه
ته دا وایه چې موسی ګل په رښتیا له خدای داد سره د خوړ په غاړه ناست دی، که هسې خوب ویني. ته صبر چې زه مې دا مټ اوس کنډم. دا خو ویښ یم.
سردار خانه، خیریت خو به وي؟ ما ته دې غږ وکړه.
هو مولوی صاحب، پوهېږم چې د لمانځه وخت هم دی.
خیریت خو به وي؟ ولې داسې وارخطا یې؟
مولوی صاحب، ډېر بد رانه شوي دي، زما د خور میراث.
ښه، رښتیا هغه خبره څنګه شوه؟
لوی ظلم رانه وشو، د خپلې خور په خاوند مې د بیر وار وکړه.
نو خدای دې تا ته انصاف درکړي، ولې دې داسې بد کول؟
بس د شیطان مې ومنل، ما ګمان کاوه چې
بد ګمان خو د ایمان زیان او تاوان ده. نو تا څه ګمان کاوه؟
ما وی چې ګوندې ملنګ مې خور راته لمسوي چې له ما نه میراث واخلي. خو
سردار خانه، اوس چې څه شوي هغه شوي دي، له پیښې نه تیښته نشته. بیا پام کوه، او کومې خبرې چې ما درته کړې وي هغه هم ومنه.
خو مولوي صاحب، ملنګ مې سخت واهه، زه وایم هسې نه چې ام به مې خور کونډه شي او ام زه به بندي شم.
خوله دې په خیر خلاصوه، ملنګ جوړ تیار دی، زه له واقعي خبر شوم. الله تعالی در باندې فضل کړی و چې د خون څښتن نه شوې او خور دې هم کونډه نه شوه.
رښتیا مولوي صاحب؟
هو، بلا هوا او برکت نو،
شکر خدای.
د بیلچې خوله په ونه لګېدلې وه او ملنګ خدای ساتلی و.
الله شکر مولوي صاحب، پوخله دی مبارک.
د دې لپاره چې د خدای شکر په ځای کې، نو ځان د خدای په لاره برابر کړه. ورشه له خور او اوخې دواړو نه عذر وغواړه، بخښنه ترې وغواړه. د میراث حق چې خدای پاک او قانون ورکړی، ته یې هم ورکړه.
درنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون استازې ګلبانو د کلی خوځو ته وویل چې هغه چاته رای ورکړي چې پوه، صادق، د خلکو او وطن خدمتګار وي. درنو اوریدونکو، ولې باید صادق او وطن دوست کس ته د جنسیت، قومیت او ژبې په نظر کې نیولو پرته رای ورکړو؟
رادیو آزادي.